سهر لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له مجید بابر صفایي.
پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبائلی سیمه دوره کوي. تیر ورځ جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستانی فوج دوه سرتیري وژل شوي. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړی موندل شوي. نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي چېرته چې به ولسمشر د قبایلی سیمې ولس لپاره د ترقیاتي منصوبو او د کډوالو لپاره د مراحتو اعلان کوي. د پاکستان ولسمشر به په دې موقع په لنډي کوتل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو سړک افتتاح هم کوي. صدربه د خپلې دورې په موقع د قبایلی سیمو د مشرانو یو جرګې ته خطاب هم کوي. په دې دوره کې به ولسمشر سره د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان او هم وی در اپرون تر مخه د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الله خیبر قبایلی سیمه کې روان اپریشن پاړه به پولیس مشرته بریفینګ ورکوي. د جنوبی وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمی چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان دعوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وژل شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکن تحصیل کې د دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کور نه بهر شوی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لخکر یو مشر وو. په دې چاودنه کې کومه نوره مرګ ژوبله نه ده افشان نه ده شوی. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني مشال لیډیو ته په واستول شوی پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسله والو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا ورس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیت نو غوړ خپل شنی شوی ولې داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالۍ له سور دراهیسی د حکومت د دولتوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال ریډیو افغان څنګه ته په وړاندې لیکلي بیان کې ویلي دي چې د موسی کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال لیډیو ته د نومنه خودلو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډي ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره د غدواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغو دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي ښودلي. خو د پاکستاني طالبانو ویان رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اګست میاشتې په 15 نیټه په زهر وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسي. په دې سفر کې له قربان کولی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو او د کابینې ګڼغړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بردی محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وجلی چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو په موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې تبیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې مله دا پیښه رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکی وای چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې تاریخي نیوتن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 450 تنه همداراز 13 ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې 950 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تر اوسه روان میلادي کال کې تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرین سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي پړې شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلري انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکرین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې وروسته هم په کار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلري هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د شامي کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه یو ساعت خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په سرویکی نانو تحصیل کې د پاکستانی فوجانو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي په دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامون دی او مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي او ځکه نو د په خبره قبایلي ولسته بعد دغه حکومتي اقدام ګټه ونه رسي.
بیا هم دای کنه گورنر هاوس نه به تجویز کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه داسې عدالتونه د موږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکول شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نسته.
ول پاکستان د افغان کډوالو بیرته راغوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو ور بیا پیل شوې. یو افغان مېرمن چې په دې رستیو کې له دمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بې رحمۍ سره د پاکستان له خاورې وایستل شو.
د شپې روټل را ټول کې مې وران کړ کورنه اخر موږ راغلو دلته نو مزه کلرو نو کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنې رپورٹ. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی فوجانو پر یوه ګاډي شوې د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. دا تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته یوه پیښه کې د ملیشو یو سرتیری وژل شوی و. تفصیل ما هارون باچا اوري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبي وزیرستان په سرویکی نانو سیمه کې د پوځیانو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوې مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په ګاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانې میاشت پر 13 نیټه د جنوبي وزیرستان په سیمو چکملي او تیارزه کې پر امنیتي ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، د دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ورسپیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نوي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته کومه ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمہواري ورپغاړوي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي.
این اپیل با کوش توی کمیشنر تا کمیشنر نبیاد آخری اپیل فورم اکر ٹرائبونل تا کی تو دایی که در انتظامی افراد نی اگر چکم در خیل اندیپندن دیسیزن در قبائل و در رسم و رواد مطابق او در سیار در پروسیزر مطابق چکم در فیشلی کهی در کسونه با لیت کی گینا و پا توجه سر با فیشلی کی گی.
دا قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي.
15-20 کال کې څنګه دا چې د جهاد وکړ چې یار ان تاسو پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، نو دا جډیشل سیستم چې کوم ځای د پولیټیکل بلاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزی انصاف نه لاسي، نو هغه باندې تیر دوه کال راځو کار کېدل او په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پختونخوا جاری کړل، دا کوم رایل د ذات اپریشیټ کړل ځکه چې پولیټیکل د باندې ډېر خلک ناتو.
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو له جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي په توندۍ به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو دعوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وایي،
د دې سره تاسو اړین نه راځي، د دې نه عمل مطمئن نه یو، بیا هم د ای پی ای به کنه گورنر هاوس نه به د جوس کې یو بیر پاره سیکرټری راځي، نو د حساب مو مزه شته دي څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه چې عدالتونه د موږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د سلو په نظام کې سرنګا بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باندې اختیار باندې کیږي، دا جرګه سیستم واه په هر کم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاول هو به هو هغه پروسس باندې او صرف به دا شي چې دلته به لا نوئنګ او ریواج نوئنګ او جوډیشل مایند سړی به کېږي، صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کوله هغه د پولیټیکل د لاسه ووتل او دوی ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک بدل ته راشي. نو دا عدالتي نظام یو 40 اختیار چې کوم مس یوز کېږي د دغه روغ سم به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلی، چې له کبله د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې به ټولو ثبوت رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریض لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې بیا په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په اړه د موجودو اختلافاتو پر موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورټ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلین ډالرو په لګر سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال راډیو ته وویل،
یو خو د سړک لاره چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وي، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات 200 کیلومتره وي. دریم با تیل و گیس پایپ لائن سلورم با فائبر اپ تک کیبل نظام شیر تجارتی مرکزونا او شپگم دے سنتی زونونا دے دے شپگو سرا پنجاب نور جات کھڑی دی آب یاد دیار لس کھڑی دی پاکہ مایا گیس ہم چولی دی پاکہ بیٹی ٹرانسمیشن لائن ہم چولی دی پاکہ سپیشل سیکیورٹی ڈویژن ہم چولی دی
په داروسی کې پیسام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په دیاړه ټول ګوندې زغونډه هم وربلل شوی و تر څو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې رهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د رهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی د پاک چاینا کوریډور ولې د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور موږ ورته بیایو دته دوی تقریبا 90 ارب روپیه شکل دي د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټر وې دا او بیا 80 ارب روپیه ریلوی ته شکل دي نو غربي کاریډور باندې نه موټر وېستا نه څلور لاین آی وېستا ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نشته دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو د دې بعد خبرې دي هغه خو ګسر نشته.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پرته نورې پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول اغبرګون شي عثمان کاکړ یې په ځواب کې وایي
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو د ملک هم تللو موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی اوس موږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارتۍ لخوا هم د صوبایي حکومت لخوا هم په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټه بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته که نشته موټر وې شته که نشته انرژي پروژکټ شته که نشته صنعتي زون شته که نشته دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پارټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولایت عمل به دا تیاری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې رهداري په اړه په یوې تازه خبرې شوې مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي رهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا رهداري به خلیج فارس ته د چین 10,000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه پرون د چهارشنبه په ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله و چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلی سیمه کې د یو NHCR په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی وایي خپل وطن لیدل یې ډېر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په دلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو دا ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي دا ځای بیا راغلي په ولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي خواري مو کړي دي اوس موږ دغه چې د خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي دا خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ سوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی.
افغانستان
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویانده جویریا ترین وایي د چهارشنبې په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 عیسوي کال کې پیل شوي چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 600,000 زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستاني پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړې او دوی ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه ورستنو شوو کډوالو کې ځینې یې د نامنیو بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ، پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته پتا مناستوي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زور اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زور داخل شول، اکثریت کډوالې له کورونو وېستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زور ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی شي. پرستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی موگوی زخار ده پکره کره بو بوزو دی شپی لوتر را وست سکالای موی استا و سو پای سطول که می وران که کورنه آخر مونگ را غلو دلتا جای منو بیادیزی که دی کورو که مونگ زون که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نلرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال شته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریدو. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفارتخانه چارواکو ویلي په پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹر کډوالو د رجسٹریشن کار په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. بلخوا د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو د رجسٹریشن پر کار اعتراض لري. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسٹریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسٹریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفارت وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات کو دوی دا خبره نهایی کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادرا هغه تخنیکي ستونزه لري، هغه تقریبا یو دوه هفته کېحالی یا شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرڈ کډوالو پر رجسٹریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر آف انٹیریئر میں نے کیبنٹ میں کہا مجھے سیریس
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینیټا وویل چې د غیر رجسٹرڈ کډوالو د رجسٹریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یو بل قانوني لار تر لاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بل لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسی یقیني کړي. مشال ریډیو چکلا د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبري شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي د یادونه ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو، سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسٹریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق له د سفران وفاقي وزیر د نهې پورز ایوي خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په 2 کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2,110، 15,300، 15,300، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د یونائیټیډ نیشن پاپولیشن فنډ یا یو این ایف پی اے چې دا د ملګرو ملتونو یو اداره ده، سره کار کوونکي ډاکټران وایي د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه څنګه کیږي، په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزي د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره خبرې کړې دي. دا مرکه موږ ته رالېږلې ده، تاسو ته اورو.
فیسٹولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي. دا غي وجه جاي چې کله زنانه ماشوم کیږي او هغه کله په ګیډه باندې وی او دا غي صحیح نگهداشت نه کیږي، نو دا هغه د وجه اده ماشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر ته لاړ شي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ماشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دنه هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي. او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکڼې وي یا د ډکو میچازو پوکڼې، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سي نه خوچون کې خپل مرشه وي او هغه خپل حرکت مرکت هم نشي کولای، نو لږ په زور یې تر اوبا سلی کیږي. نو اچھی روبا سي نو هغه سره یا تشو میچازو یا د ډکو میچازو پوکڼې سوري شي. چې اسوري شي نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنې چې کو دوی د سسکی سخري هغه تیزي.
نو د دې بیا سره طریقې کې دي چې علاج
د دې علاج چې دې صرف او صرف اپریشن دے اگے دا پارا دا جی چیز دا پروجیکٹ پا پورا پاکستان کے روان دے زو تا دا ویلشم چیر جوی دی بر ڈائریکٹ راشی دا پیخور چٹول نے لوی کم اسپتال دے ایل آر ایچ چے وتا جرنیلی اسپتال ہم وئی چے کم وسرے اٹینڈنٹ وی کو اگے رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا اغا او دا دے مریض دا دی دی دا خوراک سکاک ٹک شو 200 روپے مونگ دوی دل پر ڈے ورکو دا زمونتا دا یو این ایف پی ایر طرف یو فنڈ ملاوی گی دا دوی دی چسا میڈیسن وی اغا مونگ ورکو ڈاکٹر تنویر شفقت اغا دا دے سرجری کی او دا کم از کم مونگ سر دا 20 نا یا دا 15 ورزو نا والا تر یو میاش پوری دل تکی وی دا مریض.
ڈاکٹر صاحب دارا تو ہوئے چی پیخور اسپتال نا تو زیادتر مریضان چی دے دا افغانستان نوم رازی نا کچی دے تاسو دا افغانستان مدیر راشی تاسو اغیل ام مفت علاج کوئے
مونگ دا افغانستان دیر رازی افغانستانی کو دا پیخور کے دا کمزے وی یا دا پورا دا کے پی کے دا کمزے وی یا پورا پاکستان چرتنم راغلی مونگ دانو چیرا دا بلزے مریض دے منگو چدا زمون مریض دے امو جان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی اغم چلو
کچری دی ٹیم کی زمون باز اوریدون کی تاسو اوری وغی غواڑ دسی او مریض وی وغی راتل غواڑی نو ست طریقے کار دے
چراشی نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپگروزی او پی ڈی چلی گی ہسپتال کے چکم یو او پی ڈی کم لگائنی والے وی اوی دے اوگوری نو اوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرا دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اوی دے مات ریفر کی یا سر تا چہرا تے زان سر انرولمنٹ ہو کا نو دغا
اوردن کو دا یو ایف پی اے ل خیبر پختونخوا کے ل مشر ڈاکٹر یاسر سرم و دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زی مرکا اوریدا تاسو مشال ریڈیو تا غوگی لسنی میں وجہ شوی دا مجید بابر نبا لن خبرو نو اورو
نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي او د غلط کې به یو شمیر ترقیاتی پروژو افتتاح کوي. د جنوبی وزیرستان په وانا کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ د یادې سیمې په سر وکینانو کې د پاکستانی سرتېرو په یو ګاډي سړک غاړې یو بمې چاودنې دوه سرتېري وژلي. محسود طالبانو د دغې برید پراپګاډا اخیستې. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې د دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په باریدي چاودنه کې وژل شوی. د ملک رحیم ګل د وژنې پړه پاکستانی طالبانو اخیستې. د هلمند والی وایي چې د موسا کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړو مشکو پرون سهار وسلوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسا کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته نن مخاودلو په شرط ویلي دي د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. بلخوا پاکستانی طالبان دغه خبره ردوي او وایي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال د اگست میاشتې په 25 نیټه په زهر وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان کولی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتېري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دی چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوي دي. د اټلي د ساحل ساتونکو ځواکونه وویل نږدې 1400 تنه یې همداراز تېر ورځ له دې بیړه څخه ژوندي راوویستل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوجي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او ویرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروري دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره ښار کې فوجي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوج د مشر لخوا کراچۍ ښار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعده کړي دي نو هغه دې پوره کړي.
ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی، نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسېدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې کیدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس نظام له وجې په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه کار زړه کوي چې دغه خپل پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عامې اوسو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورت عام وایي پاکستان باید په خپل ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه باید ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د سارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نور کولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروسته ووژله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخندې په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنۍ د تشدد تماشه کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزوړي کو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړه مشرانو ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تېره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغېزمن دی.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د ترکمنستان ولسمشر دیو جگپوری دولتی پلاوی په مشرای نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یو مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپی د ګاز پروژه ده او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکی عبدالکریم حقانیار ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالي اوبدونکو لپاره خام مواد راوارد کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر څه دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپی د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیه کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدل یو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپی پروژه وځنډیږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپی پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپی پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو تر منسوخ کېدو وروسته کشمیریان د ویرې او ناهیلۍ ښکار شوي دي. پروانه میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې دواړو خواو ته د ډزو او راکټي بریدونو په نتیجه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فرانس پرېس خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د تیر یکشنبه په ورځ نوې ډیلی ته سفر وکړی. نوموړي د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا هم ځنډیدلي مذاکرات پیل نه شول، چې لامل یې په نوې ډیلی کې له کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز د لیدو اراده وه. په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې لاین آف کنټرول دواړو خواو ته ډزې او راکټي بریدونه زیات شوي دي. د هیمالیا په نامه غرنۍ سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي چې په 1948 کال کې یې له برټانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. اجانس لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نهره د هندي ځواکونو له پوستو څخه یوازې 400 متره لرې کلی دی، چې اوسېدونکي یې وایي تېرونی هر ورځ د دوی پر کلي راکټونه وتوغېدل. د نظر محمد په نامه یو 53 کلن کلیوال وایي چې د تېرې اونۍ په ډزو او راکټي بریدونو کې یې کور وران شو. نوموړي زیاتوي کله چې د هندوستاني عسکرو لخوا ډزې پیل سي، نو ماشومان یې خوب نسي کولای او سخت په ویره کې وي. نوموړي زیاتوي اوس د خپل ګاونډي په کور کې ژوند کوي. پر دې سربیره له شاوخوا 15,000 کسانو کډي کړي دي. بلخوا د هند دفاعي سرچینې ایف پی خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه بې له څه ډول خبرتیا ډزې او راکټي بریدونه کوي، چې د دوی کلیوال یې سخت اغیزمن کړي دي.
زمونږ همکار احمد شاه زمي و اوس اوریدونکو تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو، چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي او دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي، نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي، چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی، چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غاړې نه د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده. خو بیا لندا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګې استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان، چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي،
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي، او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمون په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لري د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونی لري دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینې وي دار د دې د خله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نامونږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم پوینا پړومبیزل په 1800 کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنې او ستل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1900 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولنل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دی باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شو او پای باندې یو کتاب هم پبلش شو دی او اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی شعر دا د بود وخت او یاد اغي خانقاه دا ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمسنه مندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم او کتنو هغه زړه حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېده د هندوانو خبرې کېده د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې سره تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی
هیونګ سنگ د دغه نه د معلومیږي چې دا تلو کشمیر سمسته فاین نو تلې او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړ مو غلطه او غار دی وغیرہ دا ټول کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمس نه دا سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کې دی او داغي خدایان نه چا ته منګ بی مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی اقر ذکر هیونګ سنگم کړی دی چې الته لاړ شو د لن ول خلق راځي نو دغه نه پس موږ ته پته چې هیونګ سنگ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویل نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړي له کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې ورځي کې
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دا غزه د سفید هانز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وایي
هغه داسې ذکر دی چې یو وی چې دلته غر دی هغه ته شریمینجا وایي اوس خو ورته دي سکره وایي خو په هغه وخت به دې شریمینجا ویله او بیا وایي چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وایي سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وایي دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دی او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اومه صده کې راغلی چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتملو شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلی محمود غزنوي خو نه د په اومه صده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا سکې موږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د اومې صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوی دی
ور چې کله موږ کدی کونه موږ هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیاني وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه دا غی لوخی لرګی ملو شوی دی دا غی مجسمه د خپل خدا دا غی د خدایانو ملو شوی دی دا غی دیوی ملو شوی دی دا غی غشی ملو شوی دی چې پاره باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلویخ زره کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای،
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته څنګه کې وایو څنګه غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو سٹون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو، مونږ یو ته پری ایسټی وایو، بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اگریکلچر شو، او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو. او بیا هیسټری د چې کله رسم الخط ایجاد شو، نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وا جبه و رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دین او اخو ډیر زوړ تاریخ.
ڈاکٹر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې گندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتی در چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږی داغي زده کړې به راتله. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان اعظم
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوی دی چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کول، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سيزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چې هغه باغی وړک دغه کول، هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سيزونه مونږ ته ملاویږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیلن کړی دی په دې کلا وایي،
خو د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي وازی نه و. خروشتي دا یو زور رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه ښي ته لیکل کېږي د انګریزي په شان دي. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې دی کوهی، او دا درې رسم الختم په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو مونږ لوستل نه شو، نو پاره اوس تحقیق روان دی. امید ده چې دا به مونږ د دې آل شو جوګا شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پر اساس د تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړ شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولي کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسې دلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرنه کړی دی، او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی وو، کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی. مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم، نو دینا پته ولګی چې اردا مونږ مناپ کړی دا، نو مونږ دا غي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دار چې کی په ولاړ نه شتله آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی، خو زمونږ ټیم رسیدلی دی، او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او څنګه په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابی خو دا ده چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوو نو هغه دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او داغی مذهبی کورونه دی یا عبادتگاه دا. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه داغی خدای شیوا چې د هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، هغه ویشنو خدای د هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې د بت مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل. او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.